شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. لا څمودي آرامۍ وروسته کابل نن سهار یوې ځانمرګي چاودنې شاهد وو چې پکې مرګ ژوبلا موخته ده. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده، خو نور رپورټونه هم لرو. پیل به له خبرونو وکړو. فرشته جلالزی په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې په کابل کې نن سهار 2 بجو په شاوخوا کې په انتحاري حمله کې د پوځیانو په ګډون 12 کسان زخمیان سوي دي او 6 کسان وژل سوي دي. دفاع وزارت وایي چې په هرات او غور کې 102 وسلوال طالبان د امنیتي ځواکونو ته تسلیم سوي او خپلې وسلې هغوی ته سپارلې دي. په چین کې چارواکو ویلي چې د کرونا ویروس له کبله د مړو شمیر 1400 ته پورته سوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن سهار وویل چې په کابل کې د مارشال محمد قاسم فهیم پوځي اکاډمۍ ته نږدې ځانمرګي برید کې د ملي اردو 4 عسکر او 2 ملکي وګړي وژل سوي دي. د وزارت خبر پاڼه وایي چې دغه برید چې سهار شاوخوا 2 بجې وسو د پوځیانو په ګډون 12 کسان پکې زخمیان سوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د مارشال محمد قاسم فهیم پوهنتون د دروازې سره له دې وړاندې هم 4 ځانمرګي حملې او بریدونه شوي دي او په دغو حملو کې مکرر محصلینو او عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نړیوالو رسنیو ویلي دي چې نن سهار کله چې د اکاډمی محصلین او شونځوی ته سنفونو ته تلل او خلک هم په سیمه کې د تګ راتک په حال کې وو، چاودنه وسوه او تر چاودنې وروسته د ډزو آواز هم اورېدل سوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هرات او غور ولایتونو کې 102 طالبان امنیتي ځواکونو ته تسلیم سوي دي. دا وزارت په یو خبر پاڼه کې ادعا کوي چې له دغو وسلوالو طالبانو سره د ډلګۍ مشران عبدالله محمد یوسف او ملا سرور هم ملګري وو. وزارت د دغو کسانو عکسونه هم خپاره کړي چې په هغه کې له ټولو سره وسلې معلومیږي او امنیتي ځواکونو ته تسلیموي. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویل سوي چې له 1 میاشتې راهیسې د غور په شهرک او د هرات په چشت شریف ولسوالیو کې نږدې 600 وسوال طالبان د دې کبله هم دولت ته تسلیم سوي چې د غوی په وینا پوځي فشار باندې زیات سوی. وسوال طالبانو د غوی دا په خبر نه دی کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هغه لسګونه میله وسلې نیولې چې له پاکستان افغانستان ته راوړل شوې وې. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې په ننګرهار کې په پوځي عملیاتو کې زیات اندازه وسلې نیول شوې چې له پاکستان رالېږدول شوې وې.
46 میل اسلحه مختلف و نوع مع مهمات آن
دی وایي چې 46 میله بیلابیل ډولونه وسلې له مهماتو سره چې له پاکستان افغانستان ته قاچاق شوي وې د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې نیول سوي دي. رحیمي وویل چې د دې وسلو په تړاو 2 تنه د پولیسو لخوا مشکوک وګړي هم نیول سوي دي. په افغانستان کې طبي پیښو ته رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویلي هغو 2 ولایتونو کې بیړني تدابیر نیولي چې پکې د سیلابونو د راتګ خبرداری ورکړ سوی دی. د دې وزارت ویاند پرون ازادي راډیو ته وویل چې په لومړي ګام کې هرات، غور، بادغیس، هلمند، روزګان، کندهار او زابل په ځانګړي کړي دي چې په هغو کې شایي تر نورو ولایتونو مخکې او ډیر سیلابونه راووزي. د چین حکومت ویلی دی چې د کرونا ویروس له کبله د مړو شمیر 1400 ته رسیدلی دی. د چین د روغتیا ملي کمیسیون ویلي چې یوازې پرون د دې ویروس له کبله 103 تنه مړه شوي دي. په چین او 24 نورو هیوادونو کې تر اوسه د کرونا ویروس نږدې 3000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې دا د جدي اندېښنې خبره ده چې په دې ویروس هغه کسان هم اخته سوي چې چین ته اصلا نه دي تللي. اوکراین ویلي چې په یوې چارتر الوتکې کې به خپل 50 اوکراینیان چې په چین کې د اوهان په ښار کې بندي کیف ته ولېږدوي. په همدې حال کې هغه بیړۍ چې د جاپان په بندر کې قرنټین شوی وه او 3200 مسافر او ملب کې سپاره دي، د کرونا د مثبتو پیښو شمیر پکې 115 ته رسېدلی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویلي د هغو امریکایي پوځیانو شمیر زیات سوی چې په عراق کې د ایران د راکټي برید پر مهال مغزي ټکان خوړلی دی. په عراق کې په عین الاسد پوځي اډې د ایران لخوا د بریدونو د جنوري میاشتې په اتمه نیټه وروسته په داسې وخت کې وسول چې امریکایي ځواکونو د قدس ډلې مشر قاسم سلیماني وژلی و. د امریکا دفاع وزارت ویلي د هغو پوځیانو شمیر اوس 109 ته رسېدلی چې د ایران لخوا د بریدونو پر مهال یې مغزي ټکان خوړلی او دغه شمیر دوی پخوا د شپېتو په شاوخوا کې ګڼلی و. پنټاګون ویلي د دغو عسکرو له ډلې 60 تنه یې بېرته خپلو دندو ته ګرځېدلي دي. او په اروپا کې په تیرو دوو ورځو کې سخت توپان د چک په جمهوریت کې په پولنډ، سویس، سویډن، سلووینیا او بریتانیا کې لږ تر لږه 6 تنه وژلي دي. د توفان له امله د یو شمېر کسانو د زخمي کېدو خبرونه هم ورکړ سوي دي. د سیارا په نوم دا توفان د فبروري په 9 انګلستان او ایرلند او وروسته ختیځ خواته ولاړ چې په اروپا کې د لسګونو زرو کسانو د کورونو او کارځایونو د برق یا برېښنا بهیر پرچاو کړ. د توفان په سفرونو هم اغېز کړی او دغه توفان د شدت له امله په اروپا کې سلهاوو الوتنې لغو شوي دي.
دوستانو خبرونه ملازادې رادیو نو اوریدل. فرشتي جلال سید درته وړاندې کړل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتلی شئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. لات سموده نسبی آرامی ورستا کابل نن سهار بیا د یو ځانمرګ برید او مرګ ژوبلې شاهدو. دا ځانمرګ برید د مارشال محمد قسیم فهیم فوزی اکاډمۍ ته نږدې شوه. په اړه به رپورټ ولرو. دا بم واورې چې د ناټو دفاع وزیران په بروکسل کې دی او د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې کوي. لویدیځ ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. دا کرونا وایروس دا تازه پیخو حال بام در کرو او که وقتو نور ریپورتنا و موضوعات بام در سر شریکو. نن سهار دا کابل خار دا یو ځانمرګي برید شاهدو چې ویل کیږي مرګ ژوبلې هم اړولې ده. پیخه په کابل کې د مارشال محمد قسیم فهیم پوځي اکاډمۍ ته نږدې د سهار د 2 بجو په شاوخوا کې شوې ده. زما همکار اکرم الله اکرم په کابل کې دا پیخه څارلې تعقیب کړې ده. د اوسره سره د کابل سټډیو نه په تماس کې ده. اکرم صاحب، له تاسو بجزیات واورو. په ځنګړې توګه د تلفاتو په اړه ورستې شمیرې څه دي؟
ډېر زیات مننه ان صاحب. د تلفاتو په اړه باندې لا هم د افغانستان دوه امنیتي بنسټونه د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارت بیلابیل ارقام په ډېر کم تفاوت سره وړاندې کوي. د کورنیو چارو وزارت د وژل شوو شمیر 6 تنه ښایي چې 4 تنه پکې نظامیان او د غشن 2 تنه پکې ملکیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په اعلامیه کې ویلي دي د کورنیو چارو وزارت چې د غشن په دې حمله کې 2 تنه نور ټپیان دي چې 15 تنه ولسی وګړي دي او پاتې نور د ملي اردو سرتیری دي. خو د افغانستان دفاع وزارت سره چې موږ وغږیدو د دې وزارت مرستیال وایاند وای چې په دغه انتحاري حمله کې 15 تنه وژل شوی چې 4 د ملي اردو منسوبین دي او یو تن هم ولسی وګړي دي. دغه شان 6 تنه نور ټپیان دي چې 15 تنه نظامیان او یو تن ملکی دي. فواد امانوئل د وایل کس څنګه چې زمونږ په اعلامیه کې هم لیکل شوی او روسي ارقام دي په پیخه کې 15 تنه شهیدان شوی چې 4 د ملي اردو منسوبین دي او یو تن ولسی وګړي دي. دغه شان 6 تنه نور ټپیان شوی چې په کې 15 تنه نظامیان یو تن ملکی دي. پیخه د قمبر 4 لارې کې شوی ده. ان سب که هم امنیتي بنسټونه د پیخي دقیقه سیمه د قمبر 4 لارې خایخو یو امنیتي سرچینې چې نه وختل نومي واخیستل شي واغه کسونه او ویډیوګان چې په سوشل میډیا یا ټولنیزي میډیا باندې خبريږي د حمله سیمه د مارشال قسیم فهیم نظامی اکاډمي خیچه د دغ دغه اکاډمۍ په لومړی قراول کې دغه پیخه رامنځته شوې ده. دوی وایي چې امنیتي چارواکي وایي چې دا انتحاري حمله وه، پله انتحاري و چې د خلکو په منځ او د نظامیانو په منځ کې خپل ځان ته چاودنه ورکړه. دغه نظامی اکاډمۍ له دې نه وړاندې هم د ورته حملو سره مخ شوی و. وروستۍ حمله چې په دې نظامی اکاډمۍ باندې شوی و دروان کال د جوزا په میاشت کې و، د جوزا په نهمه نیټه باندې چې لامل د چارواکو په وینا باندې شپږ تنه وژل شوي و، شپږ تنه نور ټپیان و، او د هغه حملې مسولیت داعش اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې منلی. خو د نن حملې مسولیت تر دې دمه هیڅ وسلوالې ډلې نه دی منلی. وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد سره چې څو شېبې وړاندې زه وغږېدم، نوموړي وویل چې دی په دې اړه د معلوماتو پر راغونډولو باندې بوخت دی، او د دوی کسان تر دې دمه دغه حملې په اړه کوم معلومات نه لري، او چې معلوماتو شو بیا به یې له رسنیو سره شریک کړي. لکه څنګه چې وړاندې تاسو ویل، دا په کابل کې له څو میاشتو نسبي آرامتیا وروسته لومړنۍ انتحاري حمله وه چې ترسره شوه او مرګ ژوبله یې واړوله. بلې
زیاته مننه کوي اکرام الله اکرام و چې له کابل یې دغلته د نننۍ ځانمرګي حملې حال راکوه، او د بیلابیلو سرچینو په حواله یې د دې پیښې د مرګ ژوبلې ارقام او نور معلومات را سره شریک کړل. دوستانو، تاسو زموږ غرمنۍ خبری خپرونې پی یو سټوډیو ته غوږ
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ناتو دفاع وزیران په بروکسل کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې وکړې. د ناتو د دې تړون د شریکو هیوادونو د دفاع وزیران خبرې به دا ځل د سولې پر هلو ځلو په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو پر مسلو راڅرخي. په دې اړه پام وکړئ، د اسدالله لودین رپورټ ده.
د ناتو د دفاع وزیران به د فبروري په 12مه او 13مه یعنې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د بلجیم په مرکز بروکسل کې سره جرګه شي. د ناتو د سرمنشي د ویان مرستیال پیرس کازالی د غونډې په درشل کې ازادي راډیو ته وویل،
And despite the challenging circumstances, the Afghans
دای وای له سختو شرایطو سربیره افغان ځواکونه پیاوړي شوي دي، او دوی د سولې پر راوستو کې مرسته کوي. موږ د جګړې پای ته رسیدو او د سولې راوستلو لپاره د متحده ایالاتو د هڅو ملاتړ کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر په دوحه کې د طالبانو له استازو سره تر اوسه لس ورو زیات کتلی چې په افغانستان کې د امریکا د ترسکرنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د حل لار ومومي، خو تر اوسه پورې دواړه لوري کومې موافقې ته نه دي رسیدلي. په لندن کې میشت افغان شنونکي سمی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو لورو ترمنځ اعتماد جوړونې ته اړتیا ده. دای وای امریکا په دې باور ده چې طالبان یو ځواک ده، او په سخته سیاسي حل لارې ته چمتو کیږي، داسې حل لارې چې د دیموکراسۍ او افغانانو غوښتنې پکې ومنل شي. بل لور ته طالبان فکر کوي چې امریکا ورسره چل کوي، ځکه ویلی شم چې د نظر جدي اختلاف موجود دی. دا په لندن کې د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د ناتو له سرمشریزې وروسته د ناتو د وزیرانو لومړنۍ غونډه ده چې اوس په بروکسل کې کیږي. په دسمبر کې سټولټنبرګ له طالبانو غوښتي و چې لکلکی او جدي ارادې سره خبرو ته حاضر شي. طالبانو ته د پیغام دا و چې هیڅکله به له پوځي لارې بریالي نه شي. د ناتو له دې ډول غوښتنو سره سره طالبانو له افغان او نړیوالو ځواکونو سره جګړې ته دوام ورکړی، او په مکرر ډول د افغانستان له حکومت سره له خبرو انکار کړی دی. ټاکل شوی ده چې په دې ناسته کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر، په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی نیکولاس کی، او همدارس د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازی ګډون وکړي. ناتو دا مهال په افغانستان کې نږدې 10,000 پوځیان لري چې اکثره یې امریکایان دي. د دغو ځواکونو لویه برخه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په روزلو بوخته ده. د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې د رواني اونۍ د شنبه په ورځ په ننګرهار کې لږ تر لږه 2 امریکایي پوځیان وژل شول او شپږ نور ژوبل شول. د امریکا پوځ ویل د لومړنیو راپورونو پر اساس حمله کوونکي د افغان ملي اردو یونیفورم اغوستی وو. هم داعش او هم طالبان د رنګراهر ولایت په یو شمېر سیمو کې فعال دي. و به کتل شي چې د بروکسل پر روانه غونډه کې د دې پیښې اغیز څه دی.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې یو د متخصصانو یو ټیم چین ته استولې چې دغلته د کرونا وایروس د خپرېدو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. خو مخکې له دې نه چې په دې اړه یو ریپورت درته خپور کړو، راځئ چې څو اقتصادي خبرونه واورو. رحمت الله افغان یې دروري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وای له پانګې د ډیرېدو په موخه د صنعتي پارکونو بودیجه له 150 میلیونو څخه 1550 میلیونو افغانۍ ته لوړه کړې ده. د دغه وزارت په رسمي پاڼه کې راغلي چې دا موضوع تیر ورځ د دغه وزارت د پانګې اچونې د ملاتړ په 50مه غونډه کې مطرح شو. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګې اچونې خونې په هیواد کې د صنعتي پارکونو د کموالي ستونزې ته په کتو وای چې د غزیات سوي بودیجه اوس هم د پارکونو لپاره بسنه نه کوي. د دغه خونې ویان جنا قنوید
قدم نیک است، ولی میفهمیم که کشور ما کشوری است که قبلا فابریکات یا پارکای صنعتی متعدد نداشته، این مقدار بودجه برش کافی نیست. اما یک قدم نیک است برای اینکه اقتدادی از پارکا را خو میتونه بعضی از نیازمندی‌های شرف را بکنه. اما
نموار زیاتبی افغانستان د کرکیش نه دی او تازه را وتلی هواد پتوګ ارتیا لري چې صنعتي پارکونو کې لدی زیاتې پیسې مصرف سي. دا په داسې حال کې ده چې واز په کابل ښار کې څلور صنعتي پارکونه موجود دي. هرات، کندوز، ننګرهار، بلخ او کندهار هغه ولایتونه دي چې صنعتي پارکونه لري. خو د افغانستان د سوداګری خونې د مسولینو په خبره چې لا بیلابیل ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وای د هیواد اتیا په سلو کې صادرات زراعتي محصولات جوړوي. د دغه وزارت وین اکبر استمین ازادي رادیو ته ویل چې روان هجری کال په هیواد کې په کرنیزو محصولاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، نو له همدې امله صادرات ډېر سوي دي.
د سالهای گذشته خصوصا امسال بیشترین صادرات افغانستان محصولات زراعتي تشکیل میده، شامل میوه خوش، میوه تازه، گیاهان طبی و سایر اقلام زراعتي با کشورهای مختلف صادر شده و بیش زراعت بیشترین سهم در صادرات افغانستان دارد.
کرنه در افغانستان در تولیدات و غوښنه برخه جوړوي. د افغانستان د کرنه او مالداری وزارت د شمیرو له مخې د هیواد اتیا په سلو کې کاري ځواک په کرنه مصرف دی او د خپل کورنۍ شپېته په سلو کې عواید له همدې لارې تامینوي. او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ 25 پله، یو اروپایي یورو 4 افغانۍ 50 پله، یو استرلینګ پون 90 افغانۍ 10 پله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 45 پله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 10 پله، زر هندي روپۍ 190 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 490 افغانۍ.
د نړیوال روغتیا سازمان رئیس په اروپا کې هغه څو کسانو کې د کرونا وایروس په پیښو اندېښنه ښودلې چې چین ته یې سفر نه دی کړی. له بلې خوا د دوشنبه په ورځ چین ته د دې سازمان د روغتیایي متخصصانو یو هیئت رسیدلی چې دغلته د کرونا وایروس د خپرېدو په اړه څېړنو کې مرسته وکړي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیله ښودلې چې د اپریل میاشت کې د هوا تودېدل به د کرونا وایروس د ورکېدو سبب شي. په دې اړه جزئیات له یو لنډې خبرتیا وروسته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي تمه لري چې په اپریل کې به د هوا په تودېدو د کرونا وایروس چې تر اوسه یې تر 900 زیات کسان وژلي ورک شي. ولسمشر ټرمپ د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل هغه لري ټرمپ وایي اوس هم دا وایروس چې موږ یې په اړه خبرې کوو، تاسو پوهیږئ ډېر خلک فکر کوي چې دا به په اپریل کې د هوا په تودېدو له منځه ولاړ شي. معمولا دا په اپریل کې له منځه ځي. د امریکا متحده ایالاتو کې پر دې وایروس د 12 کسانو وخته کېدل تایید شوي چې لږ تر لږه 2 تنه یې له روغتون رخصت شوي. بلخوا د روغتیا د نړیوال سازمان یو پرمختللې ډله چې طبي متخصصان پکې شامل دي د دوشنبه په ورځ د کرونا وایروس د خپرېدو په اړه د څېړنو په هدف چین ته رسیدلې. دا خبره د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیډروس اډهانوم ګبریوسس د دوشنبه په ورځ په جنیوا کې وکړه. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر چې د جنوري د میاشتې په وروستیو کې د چین ولسمشر او د دې هیواد له نورو چارواکو سره د لیدنې لپاره پیکینګ ته تللی و، دغه هیواد ته د یوې څېړونکي ډلې د استولو په اړه له هوکړې وروسته راستون شو. دې دوه اونۍ وخت ونیو چې د چین حکومت د هیواد ته د روغتیا د نړیوال سازمان د څېړونکي ټیم وراستولو ته زړه ښه کړي. د دې ټیم مشري کاناډایي ډاکټر بروس ایلوارډ کوي چې د بیړني وضعیت متخصص دی. د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر په وینا بروس او همکاران به یې له چینایي چارواکو سره یو ځای کار کوي څو ډاډمنه کړي چې موږ د سمو پوښتنو په وړاندې د سمو ځوابونو لپاره په ټیم کې لازم تخصص لرو. نوموړي ویل په چین کې تر اوسه پورې په کرونا وایرس د اخته کېدو 4215 پیښې تایید شوي چې تر اوسه یې له کبله 909 کسان وژل شوي. همدارنګه د نړۍ په 40 نور هیوادونو کې پر دې وایرس 319 کسانو اخته کېدل تایید شوي. د روغتیا د نړیوال سازمان د رئیس په وینا له چین څخه بهر تر اوسه یو تن دی وایروس وژلې. ګبریسیوس وایي د کرونا وایروس د خپرېدو عمومي بڼې بدلون نه دی کړی. تر اوسه په دې ناروغۍ د اخته کېدو په 399 پیښې په چین کې دي او ډېرې دا پیښې کمزورې دي. یوازې په 300 کې دوه وژونکي دي چې بې له شکه اوس هم ډېرې زیاتې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر په تیرو دوو ورځو کې د هغو محدودو پیښو په اړه چې اروپایي چارواکو یې رپورټ ورکړی اندېښنه وښوده او په هغو خلکو کې چې چین ته یې سفر هم نه دی کړی له یو کس څخه بل ته د دې وایروس د خپرېدو خبرداری یې ورکړ. هغه په تیرو دوو ورځو کې فرانسې او انګلستان کې د کرونا وایروس دوو پیښو ته په اشاره وویل چې دا کم شمیر پیښې هغه سپرغۍ ته ورته دي چې لوی وور بلولی شي. نوموړي ټینګار وکړ چې زموږ هدف د دې وور د پراختیا مخنیوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان رئیس پر هیوادونو غږ وکړ چې دا عامې روغتیا تدابیر جدي کړي څو د ده په وینا د لویې اور لګیدنې مخنیوي کې مرسته وکړي. نوموړي وویل دا پیغام ټولې نړۍ ته دی. دا شریک دښمن دی چې د روغتیا د نړیوال سازمان د رئیس په وینا یوازې هغه مهال ماتېدلی شي چې په وړاندې یې ټوله نړۍ یو ځای اقدام وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو اوس پر راشو دې ته چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کوم مسلو تبصرې کړي رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
د دنیا ورځپاڼې په سره مقاله کې راغلي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه چې یو ځل بیا نهایي شوې او لاسلیک ته چمتو دی خو وخت ناوخې په وړاندې په اګاهانه او غیر اګاهانه توګه ځینې خنډونه رامنځته کیږي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د دغو خنډونو یوه بېلګه د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د حکومت لخوا پر سراسري او عمومي اوربان ټینګار او د جمهوریت منل او داسې نور شرایط دي چې مطرح کیږي. په سره مقاله کې یادونه شوې د امریکا او طالبانو ترمنځ اوسنی مذاکرات چې له دغه سې جنجالونو ډک دي نو که د سولې هوکړه لاسلیک سي تر هغې وروسته به د بین الافغاني مذاکراتو برخلیک تر دې هم بتاروي. د هیواد د دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د قطر خبرې باید د اوربان او سولې لپاره طرح رامنځته کړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي طالبان دې پوه سي چې اوربان یوازې د افغان حکومت غوښتنه نه بلکې د افغان ولس او ټولې نړۍ غوښتنه ده چې د عملي کېدو لپاره یې باید یوه طرحه جوړه سي. د سرمقالې په پای کې د جګړې لښکېلو خواوونه غوښتنه سوي چې له چنو د تیر سي او د رښتینې سولې لپاره یو مشخصه طرحه دې راوړاندې کړي. د لیکوال پان افغان حکومت د دې لپاره بشپړ چمتووالی نیولی او له طالبانو غوښتنه کوي چې له اوربان وروسته د سولې لپاره مخامخ خبرې پیل کړي. ځینو نورو ورځپاڼو بیا د افغانانو ترمنځ د ملي یووالي په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. صوب کابل ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې ولسمشر چې کله تیره ورځ له بهره راستون سو له هوایي ډګر نیغ د محمد محقق کور ته ولاړ او له هغه سره یې د زوی غم شریکي وکړه. په سره مقاله کې یادونه سوي په داسې حال کې چې محمد محقق له اوله د ولسمشر محمد اشرف غني سرسخت مخالف و او دغه کار یې د ستایلو دی او دغه اقدام باید د نورو لپاره یوه غوره بېلګه سي. د سره مقالې په پای کې راغلي دا ټول د امریکا جمهور ریاست ته د کاندید د جو بایډن د څرګندونو د غلط ثبتولو لپاره یوه نمونه ده. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې په خپل سره مقاله کې لیکلي نړیوال دې پوه سي چې افغانانو ترمنځ ملي یووالی موجود دی او دغه ولس نه بېلېدونکی ملت دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 اوریدلی شي. اوس په څو نړیوالو ورځپاڼو او رسنیو ته کتنه ولرو او به وروچې دوی د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزی دا کتنه کوي.
په ننګرهار ولایت کې همدا اونۍ د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدو او د افغانستان د سکیټ بورډ نجونو فلم ته د اوسکار جایزې د ګڼو نړیوالو مطبوعاتو پام اړولی. امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې دوه امریکایي پوځیان شنبه ناوخته په ننګرهار کې د یو داسې بریدګر لخوا ووژل شول چې د افغان ملي اردو یونیفورم یې اغوستی و. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي د امریکایي سرتیري داسې وخت ووژل شول چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د افغانستان د 13 کلنې جګړې د برخلیک د معلومولو لپاره هڅې کوي. د ورځپاڼې په لیکنه ټرمپ هڅه کړې چې د افغان جګړې په شمول نه ختمیدونکې جګړې پای ته ورسوي، خو په ورځپاڼه کې دا هم راغلي چې د امریکا دفاع وزارت پینټاګان لا هم د افغانستان په ماموریت کې 14,000 پوځیان لري. د امریکا د ان پی آر راډیو په ویبپاڼه کې هم یو مطلب خپور شوی چې پکې راغلي زرغون پر آبی بریدونو څو کاله ستونزې پیدا کړې وې. ناټو زرغون پر آبی بریدونه هغو بریدونو ته ویلي چې د افغان پوځ له لیکو پر بهرنیو عسکرو ډزې شوې او هغوی ته یې مرګ ژوبلی اړولي. د ان پی آر راډیو په دې مقاله کې د لانګ وار ژورنال په حواله لیکل شوي چې له 2008 میلادي کال راهیسې د زرغون پر آبی بریدونو په نتیجه کې 1.5 سل ائتلافي ځواکونه وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دوشنبه د اوسکار جایزو په اړه یو مقاله لیکلې چې یو برخه په افغان ماشومونجونو جوړ مستند فلم ته ځانګړې ده. دا فلم په یو جنگي ساحه کې د سکیټ بورډ زده کول کنجلی وسی نومیږي. فلم په هغو ماشومونجونو جوړ دی چې په سکیتستان کې سکیټ بورډینګ کوي. واشنگتن پوسټ په خپل مقاله کې د فلم جوړونکي کارل دیسنجر په حواله لیکلي چې له 2015 کال په افغانستان کې کار کړی او دا فلم د دغه هیواد میړنیو نجونو ته د مینې پیغام دی. دیسنجر سکیتستان مؤسسه هم وستایله چې په خبرې نجونو ته د سکیټ بورډینګ له لارې د توانمنیدو روزنه ورکوي او ورخی چې څنګه پر مخ ولاړ شي او خلک وپوهوي چې مخه ونه نیسي. د دیسنجر او الینا اندریچیوا دا مستند فلم د اوسکار مستندو فلمونو په برخه کې اوسکار ګټله. د اوسکار جایزو مراسم یک شنبه په لاس انجلس ښار کې ترسره شول. ډیلی میل برېټانوي ورځپاڼې هم پر افغان سکیټ بورډرانو جوړ دغه فلم په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې له دې چې یاد فلم اوسکار وګټه خوښي څرګنده کړه. ډیلی میل لیکلي چې افغانانو د سکیټ بورډ نجونې د ټول ملت لپاره ویاړو بللې او هیلې ښودلې چې په نړیوالو سټیجونو ولوبېږي. سکیټستان په کابل، مزار شریف او بامیان ولایت کې هلکانو او نجونو ته د سکیټ بورډینګ روزنه ورکوي او هم د ونځي درسونه پریوایي. سکیټ بورډینګ هغې لوبې ته وایي چې لوبغاړي په تیرکدار تختو دریږي او پر مخ ځي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. پال ویدیزو رسنیو کې مو موریدل په افغانستان کې د نجونو د سکیټ بورډینګ په اړه یو مستند فلم د اوسکار جایزه ګټلی. دا مستند کته وینجلی نومیږي او د سکیټستان په نوم د وی خریه موسی په اړه دی چې په کابل کې نجونو ته د سکیټ بورډینګ لوبه ورسکی. نور جزئیات د ملالی بشیر په ریپورت کې.
د سکیټستان په اړه مستند فلم جوړونکي کارل دیسنجر نومیږي. دې د یکشنبې په ورځ په لاس انجلس کې د اوسکار جایزو په غونډه کې افغان نجونې زړورې وبللې. په افغانستان کې ډېر نجونې نسی کولای سپورت وکړي. دیسنجر ویل په سکیټستان خیریه موسسه کې ښوونکي افغان نجونو ته زړورتیا ورزده کوي. دې د جایزې ګټلو په اړه وویل: دا راته یو ستر ویاړ دی. دا ښه خبره ده چې افغان نجونې او د افغان نجونو په اړه یو فلم دا ډول توجه جلب کړې ده. ما د تیرې پیړۍ په اخیری روب کې اوسکار جایزه ګټلې وه او ښه احساس لرم چې یو ځل بیا مې دا جایزه خپله کړه. د سکیټستان اجرایی رئیس اولیور پرکوویچ فرانسوي خبري اژانس ته ویلي چې د افغان جنو په اړه فلم د خلکو پام جلب کړی دی او دا پام یې وړ دی. پرکوویچ وویل: موږ د افغانستان په اړه ډېرې منفي کیسې اورو او دا کیسه د رښتونې هیلې ده چې د افغانانو په اړه عامه ذهنیت وننګوي. سکیټستان په کابل او مزار شریف کې فعالیت کوي. پرکوویچ په 2008 کال کې د سکیټستان مفکوره پیل کړه. د ولیدل چې په افغانستان کې کوچنیان په ځانګړې توګه نجونې ډېر فرصتونه نه لري. د لومړی د کوڅې کوچنیانو ته درې سکیټ بورډونه ورکړل. د نړیوالو مرستندویانو په مرسته د وکړای سول په 2009 کال کې د سکیټستان د خیریه موسسې په توګه رسمي ثبت کړي. د سکیټستان د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د دې موسسې پروګرامونه له 15 تر 18 کلنو کوچنیانو لپاره دي او تمرکز یې د نجونو، معلولو کوچنیانو او بېوزلي کوچنیانو پر ګډون دی.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستان زموږه غلازاده رادیو نو ورځ مخ پرونه هر ورځ سهار لو بجو پیلېږي او د مقام تر و بجو پوری په منځنۍ صفه دولش پګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږه پرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. ټول سیمې بجې شوې فرشته جلال زئی سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی درنوري.